په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وی چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګري ملتونه همداراز ټینګار کوي چې ځوانان اوسمهال او په راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
اوس به درته د ملګرو ملتونو په مربوط یو بل راپور راواخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو غوښتونکي شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړې ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ رادیو فرهنګي مجله لري. په همدې سره تاسو غواړم چې مکسر پات شي.
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلاري پیوړې کړې دي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان مرمنې له جدي رواني ستونزو په ځانګړي ډول ویری، استراب، بیخوبۍ، ستړیا، غوسه کېدو او د ځان وژنې په اړه له فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان مرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو، کار، تفریح، سفر او ورزش حق له لاسه ورکړي او بشر دوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محرومي دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې مېرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه څه چې افغان مېرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونه په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
اوس مخال د افغان ښځو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د مېرمنو لرې کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځان وژنې لامل کېدای شي. زه خپله چې کار او وظیفه نشم کولی، له خپل ژوند ستړی شوی یم. د ځان لپاره هیڅ ښه راتلونکی نه وینم.
د طالبانو له راتګ وروسته نجونې ډېرې بې ارزښته او په کورونو کېنول شوې دي. زه خپله د قابلګۍ د برخې محصله وم، خو حالاتو ته په کتو مې دوام ونه شو ورکولی. د طالبانو بندیزونو او منفي افکارو را باندې ډېر اغېز وکړه. پخوا مې ټولنیز شخصیت درلود، خلکو او دوستانو سره مې خبرې کولې، خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې اوسم. له ژوند ستړی شوی یم. راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان ښځو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی. ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارتایډ د دادی کولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د ښځو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستان غړیتوب لري د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ، درناوي او تضمین کولو پورې اړه لري، پرته له دې چې جنسیت، ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان مېرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو په څنګ کې ودرېږي. د ښځو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موجود دی. دغه ستونزې او د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې په ټولنه کې د ښځو ارزښت ډېر زیانمن کړی دی او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پراخ کړی دی.
فلورانس صافی د ښځو د حقونو بلې فعالې وویل
مسئله
افغانستان مسئله یوه کوچنۍ مسئله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچوو او ووایو چې دا حل کړي. ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه او امریکا د دې مسؤلیت لري. موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې. افغان ښځې دغه شان حق نه لري چې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې او ویلي دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین منسو د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاړوی
هر کله چې چالوستنو فکر کوه چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلیکوال سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما
لاندو کسی دیر خوانده کرده. استاد نجیب منلی سرمی یو نقدی مسئله مطرح کرده.
شعر و ادب در فردی خلاصیت خبره ده.
دی وی پیغل شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چه به انگلیسی لکلی دی او در نظر می همه خیسته.
کلا کلا چیزه یو شعر به خوشحالی لکم به یو خفص زخه یو پرنده آزاد شغنده احساس کم او که خفه شعر لیکن به دست احساس کن زما یواز نکور یو کلم و کتاب چده.
دا اونه دا افغانستان دا دو خواخوش رو کلینده. یو استاد سعدالدین شپونده چه دا امریکا پا متحد ایالاتونو که وفات شو او پا افغانستان که خاورو تا وسپرل شو. بله نانسی هیچ دو پریده چه دا امریکا دا متحد ایالاتونو پا نیویارک ایالت که وزی شده او پا کابل که خاورو تا وسپرل شو. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هیچ دو پرې تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسی هیچ دو پرې هڅو ته به مخه کړم. اغلی دو پرې د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې له خپل میړه لوی دو پرې سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او آغلي دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یوه داسې مجسمه پیدا کړي چې 1000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکۍ تیږه د 6 inches لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیږه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنې په دنیا کې 1000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې ته کار کړی دی او هغه دی او هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپله میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره هم کار و. استاد رفی د اکبر مؤسسه د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړې. او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډېر خپل پروژه جوړ کړی او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وې، دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه، هغه به غونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع لاغلي دوپرې سره همکاري کوله، او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو، چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 5 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي، په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوري او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خصو غوندې، او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې اوسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، او د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در رجم اصول و ساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپرې په کابل کې دفتر درلود، چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله. خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. دی د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي.
یو اشاره 1 میلیون ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین، څېړونکي، علاقمندان کولی شي تر ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ته او دغه اخبارونه، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپرې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپرې د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري اخیستې وه، بیا یې له 2 پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپرې له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپرې په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یکشنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود هماغه سیل کل کول څه چې لیدل هغه در سره شریکول د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخور
استاد سعد الدین شپون دا تصویر استاد و څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل استاد شپون خپل اکثره داستاني آثار تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالتونو کې لیکلي دي لیکوالانه یې مغني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي
ما دوی لوستل ما ګومان کاوه چې دا یو کس ته چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي او دا چې څه له ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی وم او د هغوی له خبرو څخه ما دغه خاص خوند اخیسته نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم ورته نږدې یم
دا استاد شپون د شین ټاغۍ بنګي غاړه ترخه پره پرخه ګټیالۍ خایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی
د دې علت دا دی چې د ده د افغاني ژبه ډېره عالي ژبه وه نثر یې سره پیلی و روان و بل د ده په ټولو آثارو کې تقریبا چې ما لوستی دي مینه او عشق هم ځای شوی دا خصوصا د ځوانانو دپاره د ده آثار ډېر په زړه پورې لري هغه بل په ځینې آثارو کې سیاست او مینه هم ګډه کړې ده لکه په شین ټاغۍ کې
دې د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و کرکټرونه یې سره ورته نه و دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل سولمال شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي
په یو اثر کې ژبه هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي هنریت هم ډېر عالی و مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې ادا کړي یا د خپله د کرکټرونو روان ته نه وځي دې څه پکې ډېر نه محسوسېده زما په خپل نظر د ده ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله منه ډېرې تصویري دي ښه فضا لري کرکټرایزیشن پکې ډېر عالی دی
دا کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي دغه اصل ته که وګورو استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا او یا هم همداسې یوه لیکنه ده نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی شعر مه ژباړی
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده مگر شیر که اوز بولن شی مرداش خراب شای زنجوری دا طور چه مالی دیدی دی در لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کردی دیر خوزاو کامو مگر بیا چاچ پاپاسی ترجمه کردی خوشکی غرزه ولی تیخی نوکر
دا استاد شپون پناولون و لندو کسو خبری شویدی خود ده ده شیر پا برخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی که پده برخه که کرکت نوشی نوها غوونه و یو شپون با ده یو استاد شایر پایس هم او پیشندل شی ده ده صداقت ده ده پشیرونو که هم همداسی چرکوهی لکه ده ده پا کسو کی خوب بینم عالمه که سوک را پیمانا پروتیم سر میشه دخ بلیار بزنگانه سر پا بالشتی شی تشکال بود پا واشنگتن کی بود روح می پا مزو مزو روان پا خپل وطن کی بود دو استاد شپون لوسیت سرسم ده ده جسد ده امریکا لمتحد یالتون و افغانستان ته انتقال شو او ده لخمان پا سرخکانو کی خاورو تا سپارل شو.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دیاړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولای شي چې په خپل لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم خو مخکې تر دې د بی ځواني افغاني د شعر په باره کې شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه
زه شکله وکلم ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم خو زه ډېر خنم
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي له وړکتونه تر اوسه یې په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي د دوی د سو شعرونو شپاره به له تاسو سره شریکه کړم چې غوږونه ګرد کاڼه و کاغذ غوږ و راته ایښی او چې زړه و ګونګی شوی قلم حال بیانوه د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه تشبه زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیو ادبي مجلې خپرونې ته رالېږلې دي په یوه بل شعر کې هم د یوه درد احساس له لوستونکو سره شریکه دي زه دې پری شودم خاپونه دې زما له وینو ډک دي ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره نوې واوره کې راپاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې له شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي
زه خپله نه پوهېږم څنګه احساس کوم تر دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لحظه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالۍ لیکم به یو قفس زخه یو پرنده آزاد شي غونډه احساس کوم او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم لیونتوب می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو لیونتوب می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو او هوش ته می بیا هغه وخت کړ شا چې یو شی لمانه ورک شو د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لورې سونه ور هاخوا لري لري رانه تللې کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیستی
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه ځینې احساسات ځینې اخیستنې د ځان سره راوړي دې خبره ده چې هغه دوی په شعرونو کې پیدا کېږي یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دې پر دې پر دې مهم دی چې څنګه دوی کولای شي ځانګړي ووسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل ووسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنګ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخته او له زلمیتوب له وخته څوک په لیکوالي کې راونوځي.
شخصیت په اولو کلو کې جوړیږي او چاول کلو چې تیر کړي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاس کلنۍ نه پورته بهر ته راغلي هغوی کې به داسي هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال وایي، عربان په هر شکل چې دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یو ده، یا یې تاریخ سره یو دی، یا تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپلې ژبې ته په یو شبه لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیما. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، که نه غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه دي ترجمه شوي، که خپل افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هېوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هېوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپله لیکوالۍ کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حلاره ساس په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګه بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي. بهترینه لاره دا ده چې داسې ناسته ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم کته د افغان پران سره ډېر ناشنا وي، مګر به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې کوي تخنیکی مسلې ته اشاره وکم، د پی ډی اف لاره که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر میشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، په افغان ناشران افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې، له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شغ د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشاد راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول. او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي، د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوالو سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانده ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلی مووی د غوړ د ستوري طرف کی لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نورو ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعرې دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوزې پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعرې راپور اورېده. دا مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي.
هم کرکتنا ل آزادی رادیو.
د خبرونه په ورستیو کې د کوچنی شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وسیشید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچنی شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضایی موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا دا کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په یو نامعلوم هدف په سینور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریږدي تر څو د خپلې پوښتنې ځواب ترلاسه نه کړي. د دې لومړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دای ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان به هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یوه بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې د سړي ته وایي چې دا خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته ځي. او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی، یعنی دغه پیلوټ، خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ، البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو، نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ، تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Oh, oh, oh. نازک ما دستر بو تور پوڑم دگر